مرپومه ازادي راډیو ته وویل د کور ته ډول واس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له خنا روغان سوي دي
مرزاد ډیر زیات دي او د درمل واسطه نن د خوراکي توکو واسطه درمل له کوم ځای نه راوړو که څه کارونه نشته بیا چې ما ولې یو څو مالو دي جوړو خو باندې ډیره سخته د کورنۍ تقریبا 15 شپږ کسه زړی دي په دې کې یعنی یو د دې سينو بغل او ټخیو تبو دې شان مخلص نه لا تر اوسه په هم کې دشار ما ډاکټر ته تلو واسطه نه د درمل واسطه واسطه
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه
او دا مثلا ما هم کوکان به بیماری هي فصلی مثلی صرفه زکام تب مواجی شدن
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تب یو زکام مخته شوې د دې ناروغي لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی ډېرې کورنۍ اړتیا چې د خپلو ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري
دا قبل خاریان داسې مهال د زمینې له رسیدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونه وزي یو وزي مسکوس خص فدو کې کوم موټر کې شي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې کړه باندې کې لار د حالې انده ده د موسم کې اکثره وخت باز وایي چې امراض زیاتېږي په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ګرم وساتي د یخ شان ځان درو وساتي کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګيري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وشي لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شان تیاتر کې او دوی ځان وقایع کوي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایع ده
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز سوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د دسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغۍ لکه سینه بغل زکام نس ناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا ناکافي زیرمې او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لارې ولاړې دي دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خواو شا 2 میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کډاوه ډکې شپې سبا کوي
مونږ خو ورو راغالي بندغه ده 2 میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشته ولاړې وو خرچې هم خلاصې کړې دي یخ را باندې راغی ډېر شدید یخ سره مخ یو د کورونو نه ناخبره وو د اولادونو نه ناخبره وو د مړي ژوندي نه ناخبره وو د کور خرچې د کور مشکلات ناروغتیا مریسیوی دا ټول چې دا دغه په زړه تیرو او خدای ته صبر کو او دې کې د ډریورانو هیڅ ګنا نشه دا چې پاند ک خبره هر وخت نیمه په مخ باندې گیټونه تړل سیوی نو دا گیټونه برای مهرباني د ډریورانو ته خوشی کوي او دا سی اوس پارختنه ورته کوي چې ورور نور مرزه یو نورم په کار نه سی و ډریورانو به دې راضی می پری دې نور خبره یې خلاصه کوي او کنه به دې ناراضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریورانو تاسو ته ګټه درلې نو به چې دا دروازې دې په مخه ونه تړل سی
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي
په پو تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودریدل یو ټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروتو دا گیټ باندې دی ته طرف نه کینو او کچالو چې خصای زی راځي چې موږ ټماټر او انګورو دی سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات
د پاکستان حکومت چارواک ویلی چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن د لارې نه تړي د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 1مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی وو او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدي د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 1مې نیټې نه به ورته هره ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له یوې غوښتنې خبر شي. خوست ورځو پاکستان ته، هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې، په ډېره ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو خو اکثر خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي، پولیس ورته راځي، هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي، هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي. که بیا څوک ولاړ نه سي، بیا د هغو د کوم ځای کې چې پراته دي د هغو مالکان سره ولي، د پنجابیان چې کوم دي د دې مځکو مالکان را ولي پسې بس همغه په زوره د دینه سړی. او اکثره د کوچانو خو مالداری اسې خراب وسولې او دوره مالداری غانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه. او اوس پاتې مشندریان دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري. اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان یې پاتې کیږي. د موږ د ټولو مهاجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي، ډیر په مشکل سره مخ دي. او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلي دي چې همغه مشندریان په تاڼو کې ولاړې دي، کسان یې ډیپورټ کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي، مشندران یې په تاڼو کې ولاړې دي، خلکو ته اشاره کړي دي او دوی کسان یې نیولي هغه افغانستان ته لېږلي دي او اوس له خوا یې لګولې دي همغه لارې باندې د راتللای نسي. نو داسې ډېرې ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پېښې هم کېدلای سي. نو دینه د موږ د مهاجرینو وزیر نه او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېره په مهرباني سره د دارا کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته د دروباسي په یوه طریقه لارې د خلاصي کې اتیبه هر سره خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک اړپور ته لاړ، څوک صبح سره خاطه ولاړ، دلته مالداری وو لواجه همغه مالداری مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړل. مالداریان یې اسه خراب یې سولې، ټول سره ډیر ستونزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده نو په دې زمي کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا غوښتنه کوي چې یاره لا دې لږ ټیم ورکړي سي که ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دې دا غم وکړي د کوچیانو غم دې وکړي هلته د کوچیانو ریاست لري وزیران یې دي هغه دې دا غم وکړي د کوچیانو لارې دې ورته خلاصې کړي چې دوی د خپل سامانونه او د خپل مشندرۍ و زیاته ستونزه د مشندرۍ ده چې دا بوکلینونه دي دا تقریبا 160 تر 150 پر حساب سوي دي په دې اړپورو په دې ټکسلې علاقې کې نو دغه پاکستان حکومت وز دا کورونه چې دا خلک ولاړ چې دا مشندرۍ چاته پرې دي هلته پورې پرېږدي نه بارډر باندې ده
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استازیتوب له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته غدا چې د خوست ولایت د تریزی او ولشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی د یاد سیمې یو اوسیدونکي سعید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي صداک لندر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلا په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیری مطلب کلینیک او پیری دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي نو دا ډېر ستونزې وي داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او دا سی په کول کې داسې واخې جدوی درې میاشتې دا غتی به یې موږ سره باند وو ټول ته ډېر شت ضرورت مده
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان وویل
خزانر په داته نه چې کومه د پیریکي ګر پیریکي مونږ توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازه د خلک سره باندې دستې کړي دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بله لیار نیسو په کاشان ډېره لرې دو هغه په غورې لیار دو نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خواهش ته چې مونږ ته د خپله لازه کې پال جوړ کړي مونږه د افغانستان وګړي خاک لرو چې مونږ ته دا پال جوړ شي
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې تر څنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې تر څنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ اوه قومونه ورلاندې دي
بلوري ته د خوست ځایي چارواکو وویل د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي
د علیشیر او تریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایتي ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي
یاد دیوی تریزی او علیشیر د لیورن کرخې په اوږدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارونخیل تروبوال علیشیر لندر صدک کوچی او نور لوی وړ قومونه او خیرونه پکې اوسیږي د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د تبابت په محل ورسره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره دغه راز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټولو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپله له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خپرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان وروپیژنئ، چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت بسم الله الرحمن الرحیم ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسول دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسول دي. بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، او دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلی دو به بیا به کل به خوست و کل به کابل. نو لیسه دوره می په خوست کې پای ته رسولی ده. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون تک پوهنځي کې، یا اوسنی کابل تک پوهنتون، په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې د ایم ډي په کچه. او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم، بوګاموز یونیورسټي چې یو طبي یونیورسټي ده، هغلته مې خپلې تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوقي تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
دغه ډاکټر صاحب، دغه علاقه لتبصره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام و، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګه چې خپل ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویقېدو، زه به خپله شخصا تشویقېدم چې کاشکې زه هم یو وخت داسې راشي چې ډاکټر شم. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، اولادونه خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خوبه نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپله یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې همغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان په کې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ؟ یو هغه څه وختو
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و، داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشحاله وم. پلار مې هم په دې باندې خوشحاله و چې زما دا مسلک تعقیبوي، دا خو ډېره ښه خبره ده.
د کوم شي وعده یې درسره وکړه که ته لاړ شي طب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاره که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نمونږ خلک وو د دولسم ټولګي نه فارغ وو، نو دا علاقه خپله داسې یو شی و، دا تشویق خپله یو داسې یو شی و چې پلار زه تشویق کړم، لکه ماته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی. دا زما دپاره غټ شی و.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلی د تخصص لپاره اوکراین ته، بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړی. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولی کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې، تقریبا 2000 کال. په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل، یعنی معالج ډاکټر په شکل، د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر و، هغې سره مې کار وکړو. خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم، یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته، ماته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم، تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. مسامغه وه چې درې کاله یا څلور کاله بعد د فاکولټې د فراغت نه په کال 2005 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص دپاره، او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ.
بله. تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بالاخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شوله چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څو؟ آیا د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل د درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت یې همدا و چې اصلا په خوست کې هېڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و، او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکټران خو وو، ډېر ډاکټران وو، خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې هېڅ موجود نه وجود نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور می لورګانې دي او څلور می زامن دي.
ماشاءالله، ډېر ښه. اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یو لور می ډاکټره ده، طب یې خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص دپاره، نو کولی شي همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص دپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان وروڼه مې واړه دي، هغه مکتبونو کې دي، لسم یولسم او نهم دا اتم صنفونو کې درسونه وایي.
ډېر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او که دوی په خپله غوښتل؟
دوی خپل هم غوښتل، ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار یې تعلیم یافته وي یا مور یې تعلیم یافته وي، نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه. دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډیر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چاره مطلق داسې یو مرض چې کچرته تداوی و نشي دړوندوالی سبب کیږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر شي ورته وایي، دا ډېر عام دی په هغه کې. زکالته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کیږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي. چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه.
معمولا کټارک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټارک پیدا کوي. او یو دلیل د کټارک هم همدغه سن دی، اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کټارک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمندي هوا ککړتیا به هم ډېر رول لري پکې.
ما مخکې ویل نه، د هوا ککړتیا رول لري. هغه مثلا سترګې میکروبي کولی شي، سترګې ته سوروالی ورکولی شي، داسې خاص رول پکې نه لري. عوامل ډېر زیات دي، خو یو عامل د کټارک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپله د سترګو دا لینس چې دی دا خپل شفافیت له لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تېرېدو سره کوم شی چې ویني ورو ورو د لاسه ورکوي، د دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټارکتونه وي. اگر چې ډېر کټارکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټارک سره یو ځای پیدا کیږي، داسې کټارکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټارکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټارکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټارکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کټارکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټارکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې مونږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الترا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټارک ایسته کیږي، بیا لینز ورته اچول کیږي، بیرته دید پیدا کیږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، ولې نه. د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د اولتراوایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټارک سبب هم کیدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کیدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کیدای شي، د دید د کموالی او د دید د خرابوالي سبب هم کیدای شي. ولې نه.
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټارک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه کې خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټارک مشکلات ما مخکې وایي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بله، تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې، یوه درملنه ده. بل په خپل خلک څه کولای شي؟ څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي؟ او بل، آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلق په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چیک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلق نه پوهیږي تر څو چې خلق سم لیدي کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي ته ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی.
که رسوي هم ساده ژبه ووایي ګلوکوما څه شی ده؟
ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي او بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنی بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمون خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح.
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده؟
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده. یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی، کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، خوشحال خان کې، خوشحال خان مینه پنځم ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرانی ولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای واخیستو پکې، بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي؟ د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه یوازې زه نه وم، زمونږ خو څلور ورونه یې، څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده، پلار خو اوس په حق رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدا غوا چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو ماډرنایزیشن طرف ته بوزو. یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول. یعنی هغه خدمات چې باید په نوره مخصوصا خاصه زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي، مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حد اقل د خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حد اقل یو 50-50% باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري په کې وکړه او منظم ښایسته ښه ماشینانو په هغه وخت کې را وړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپل شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په 15-20 ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سرته رسوو، مثلا د کاتاراکت عملیات په مدرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیکبین هغه لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري، دغه عملیاتونه. نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوږوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر مډرن عملیاتونه سرته رسوو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50-50% پورې د افغانستان مریضان ریکور کړی دي چې باید خارج ته لاړ نشي. کېدای شي اولس پنځلس داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې موږ هلته نشو کولی یا متخصصین نه لرو، وسایل خو په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ یو پنځلس فیصد مریضان موږ نشو کار کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا موږ پنځه اتیا فیصده مرضونه یا پنځه اتیا فیصده مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري موږ ټول
معمولا افغانستان اکثرا خلق د درملنې لپاره د چا چې وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته، چا چې وس نه رسیږي دا څنګ لوري پاکستان ته به ډېر زیات تلل، خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصي ایجاد شوي دي په افغانستان کې سر ته رسوي؟ یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي؟ اما ډېر ځلې موږ اورېدلي دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې معرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر پنځه اتیا فیصده مریضان یا مرضونه موږ په دې خپل کلینیک کې کور کړي دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پرې چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې موږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او موږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابې روان یو، او زموږ مریضان ورځ تر بلې بېخي ډېرېږي. په موږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زموږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په موږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زموږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او پنځه اتیا فیصده مریضان موږ کنټرول کړي دي، موږ بهر ته ضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شعور کوي چې ځي یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي، ولې موږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ. غیر دی څو مرضونو یا لس فیصده پنځلس فیصده مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان موږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپل هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، دا زموږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې موږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفانه مشکلات زیات وي، د پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وي، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. کنه موږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی، د سترګو ډاکتران شته، یو څلور پنځه نفره ډاکتران دي. نو موږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي. نو ولې نه دا پلان موږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې؟ کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تېره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کېدای شي د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي، میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه، د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا دی چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل درې میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد یو کال بعد حداقل یو کال بعد خپل ماشومان د ترب کلینیک ته بیایي، ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي سترګې تنبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تنبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي، او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا دی چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دوی ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا دی چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشحال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې مو سره ګډون وکړ.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا زخم د زخمی زړه درته وخایما
خو یو مې هم درته خو دیون شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواو یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم